در 1 ساعت پیشرو همکارم عصمت سروان با شماست. سروان صاحب بفرمایید.
ډېره مننه فاروق صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. د دې ساعت په خپرونه کې واوري چې د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشرو د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید د جرګې ته ورمعرفي کړي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې چارواکي وایي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د سمنګان چارواکي وایي د دې ولایت په رویداب ولسوالۍ کې درې مسافر د وسلوالو غلو لخوا وژل شوي دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دی. د دې ولایت والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته چې د دوه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفین او څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل شوی دی.
تقسیم کې چاړي د عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر 40 پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیل نه وژل شوي دي. د صبري قمندانانو په دوی کې 40 امنیتي سرتیري چې کومي پولیس یې راشيګان شوي دي. په دې کې
خوګیانی ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوال مخالفینو په ډزو کې هم وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنجشنبې راهیسې نامنۍ په داسې حال کې زیات شوي چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق کولمی او قدم شاه شاهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو ویان او مان حتیفي ازادي راډیو ټول چې یاد کسان تیر شپه د ولسوالۍ د 28 ویالې په سیمه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې تیر شپه د کونړ په مڼګي ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلواله غلو د دې ولایت په رویدو ابو لسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د دې ولایت امنیت کمانډان باقیر مسعود ازادي راډیو ټول چې یاد مسافر تیر شپه د سمنګان مرکز څخه ولسوالۍ ته پر لار و چې وسلواله غلو پرې ډزي وکړي. شاغلي مسعود زیاته کړه چې دغه وسلواله غلو تښتیدلې خو زیاته کړه چې پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. معلومه نه ده چې غلو مسافر څخه څغلا کړي هم دي او کنه. تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 50 پله، یو یورو شپږ افغاني 80 پله، یو انګلیسي پوند درنې افغاني 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پله، او زر ایراني تومان 15 او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني. بیا هم اشاره لاست. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو تیر شپه د سوریه پر رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سختې ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ویل د دغه حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل شي. د همدارز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نښه کړل چې په نتیجه کې پر رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې شوې. له بلې خوا د سوریه د بشري کونو فعالان وای چې د حلب شهر په سوسیمو کې سخت نشته روان دي. په عراق کې یو لړ بمی حمله لشت لږ نولس کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دې کې تر ټولو خنړی حمله د بغداد د لویدیس په حامل سیمه کې وسوه چې نه تنه وژل او څلور رښتنه ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټورو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای شوی بم چاودنی درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړی دي. بل چاودنی چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شامیشت سیمه کې وسوه چې څلور تنه وژل او څوار لس نورې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دغه حملو مسؤلیت نه دی منلی خو په عراق کې وخت نا وخت دغه سي حملې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا کیږي. سعودي عربستان و یو سخت دریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و او تر تعقیب لاندې و له پولیسو سره د نشک له کبله ووژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي یوسف الغمدي په طیب ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2 کلن سړی پولیسو ته له تسلیمې کولو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د وسلوالي نښتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو د هغه کور په تلاشۍ وخت و چې ګمان کېده یو سخت دریځ پکښې پټ و. په سلګونو کسانو ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د ایغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکه لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استنبول کې مظاهره چانو له ځانونو سره د ایغور د ټاټوبي بیرغونه لېږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان پرې وکړي حمله وکړي. پولیسو د دغو حملو مخه ونیول. ویل کېږي چې ایغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په رمضان میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري، ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترینګلې سوي دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربرنیسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا د لوټې ټلویزیونو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد ولسمشر تومیسلاف نیکولیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنې چې په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک به له اونۍ رایه اخیستنې ته وړاندې سي. لویدیځو هیوادونو او روسیې په ملګرو ملتونو کې په دې اړه مباحثې کړي چې آیا دغه وژنه باید نسل وژنه وبلل سي که نه. روسیا چې له سربیا سره ژورې تاریخي او مذهبي اړیکې لري د پریکړه لیک یو بله مخالفه مسوده ویشلې چې د سربرنیسا یا هم نسل وژنې یادونه پکښې نه ده سوې. د بریتانیا لخوا د برابرې سوې پریکړه لیک د 1915 میلادي کال د جولای میاشتې د ډله ییزې وژنې د شلمې کلیزې یا تازه کول دي. د ملګرو ملتونو محکمو دغه وژنه نسل وژنه بللې ده. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیتونه هم ورکړي چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر وویل چې په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 16مه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیانو وژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې په بارودو موزیم یوه وسلوال حمله کې وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښې ګڼل کېږي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:00 نوي د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم اورېدای شي. پولیسی جرګه وایي حکومت نوی دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ورمعرفي کړي. یو امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرېنه کودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړي وایي د افغانستان په روغه جوړه کې ښځې باید څنګ ته پرېنه شودل شي. د فراه خلکو د کابینې له غړیو د بخش آباد بند د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. دغه وزارت کاندید وزیر معصوم ستانکزای پرون ونه توانید چې د جرګې اکثریت رای ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دې موضوع صالح محمد صالح جزئیات لري.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزي ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزي د 214 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمي ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خپه یم په دې باندې چې باید موږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلاً رئیس جمهور صاحب اجرایه نه د موږ خواهش دغه ده چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وژې اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے من سره دا سی اختلافات دلود شکری سر دے تے شی دلود دا تو لا خلی کوي ور کنټرول دی سی وی کوي په همدې نسبت چې دی وته کې جګړه د خلک وزل کی نو لسوالي او غبن سی سکوت کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په منډلو بریالي نه سو. شغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت ته وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یا واجدي ستونزه ګڼي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د دفاع وزارت د کاندید ردولو او له دې عمله را پیدا شو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ناامنیو په اوج کې ولسی جرګې د دفاع کاندید وزیر رد کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان ناامنۍ سیاسي ریښې لري او دا مهال د حکومت چارواکي په خپل منځي ستونزو اخته دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که معصوم ستانکزي رای هم اخیستې وای بیا هم د امنیت د ټینګښت امکان نه و، ځکه د ده په خبره د کورنیو چارو وزیر هم ونه شو کړی چې د امنیت په برخه کې مثبت بدلونونه راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت د مشرانو اوسنی دریځونه به خلک پر حکومت نور هم بې باوره کړي او اوسنۍ ستونزه به په یوې لویې فاجعې بدله شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې سرلیک خپل سرمقاله پیل کړي چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ پړه پر ولسمشر ده که پر وکیلانو. په سرمقاله کې راغلي چې هیواد د دفاع وزیر ته اړتیا لري او وکیلانو باید د دې تشه د ډکولو لپاره ښاغلي ستانکزي ته د باور رایه ورکړې وای. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې کې د حکومت مشران هم ګرم دي، ځکه چې وړ او مسلکي کس یې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته نه و معرفي کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دفاع وزارت یو با تدبیره مدیر ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې اکثر وکیلانو زکه معصوم ستانګزی ته د باور رایه ورنکړه چې پر نوموړی د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د ترور تور پورې کاوه. لیکوال ویلي د هیواد اوسنی وضعیت د دې اړتیا پېښوي چې د حکومت مشران ژر تر ژره یو بل وړ کس د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې اوسنی وضعیت ته په کتو باید ملي شورا او ولسمشر ډیر ژر د دفاع د وزیر د ټاکلو لپاره هڅه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت مشران دا ځل باید د دفاع د وزیر په ټاکلو کې پوره دقت وکړي څو داسې کس وي چې ولسي جرګه ورته د باور رایه ورکړي.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې ویل د طالبانو رواني حمله د دې تقاضا کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپل پوځیانو په استلو کې بیا غور وکړي. د تاکید وکړ په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې شودل لوی ستونزې شوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیز او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې پورس په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. دوی د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل بلوی تیروتنه او نورین وی. ښاغلی میکن وای د وسلوالو طالبانو حمله کوي چې هغه سم د پام وړ توان لري خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وای زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخت مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تیروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغه چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي رادیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپل پخوانی پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره ناغي په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وای او راغلی دا واندې نخی نو زه فکر کوم دغه د اوسنی خبر هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه به وکړو.
بلخوا د پداس سال کې د چلي دی وړاندې هم ډیر شمیر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللای او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تر وطن په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروسته یو نامنه یو تپکتو تروریزم تل یو سیمیز او نړیوال ګواه ګڼلای او د هغه سره د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړي چې افغان ځواکونه هم ورزل شي او هم پکې په مجهز وسلو سمبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي ګوین مور وای په افغانستان کې د روغي جوړې له خبرو د شزو به برخي کېدل به ستره تیروتنه وي. میرمن مور وای د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او وند د ویار خبره ده چې په دې هیواد کې به د شزي او نارینه ترمنځ د مساوي حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي. میرمن مور ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د حقونو پر وضعیت خبري کړي چې فرشته جرالزه جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوینمور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت د هیواد کانګرس ته را پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د شوزو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بی امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کیږي، خبرې نه اورېدل کیږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کیږي، د تشدد اساس رامنځته کیږي. موږ ته څرګنده شوی چې ښځې د نارینه په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کیږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت پر نوم د وسوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپورټونه ورکول کیږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
I do think that if there is an absence of ground troops
مرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډیره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو. د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالی مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس د غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او شوزو سره د مالی مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله
وکړئ. افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تحصیلي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کوي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنې دي خو باید معیاري شي. ناجیه صفی په دې موضوع راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدی چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسیدلې چې د پوهنتونونو دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي د خبرې د غرجستان پونوم د یو خصوصي پوهنتون د شپکلن فعالیت پلمز
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زمونږ هڅې د لوړ زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انور الحق هدي هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړ زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. خغلی هدی ویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
مونږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړ زده کړو لوي موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت خوالې ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د لوړ زده کړو شپږ دیرش دولتي او یو سلو درې خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې ترڅنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری لس بجی او چلر بیش دقیقی شوی. د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوریدی شئ. د روانې خپرونې په دوام کې البته د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې همداراز د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس فراته پرون د افغانستان د کابینې دوه وزیران تللي ول او د فرا خلکو ته ژمنه ورکړه چې د بخش آباد د بند کار به پیل کړي. د فرا د خلکو یوه جدي غوښتنه دا ده چې دا بند جوړ شي څو د فرا کرنیزې ځمکې پرې خړوب شي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سخت خبرې وکړې او دوی فرا ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیران څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فرا د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوې خو یوه هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. امر د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فرا والي محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والي په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونو موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فرا ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړي په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د سش کال په زراعتي محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد آزادي رادیو ته وویل په روان کال کې بزګرانو له خټکیو، هندوانو، غنمو او زعفرانو څخه ښه حاصل اخیستی دی. ناجیه صاپی په دې اړه راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات راټول کړي دي.
سږ کال کومې شمېرې چې لرو په فرا او نیمروز کې د هندواڼې او خټکي د پام وړ محصولات په ګوته کوي. همدارنګه په فرا کې د شنو خونو محصولات بې سابقې دي. که څه هم د تېرو کلونو په پرتله بازار ښه دی خو بیا هم بزګرانو ته د قناعت وړ نه دی او له دې امله ستونزې لري. خو د تېرو
د خغلی راشد په وینا چې په فرا ولایت کې په 1450 جریبه ځمکه کې شنې خونې موجود دي چې 3500 بزګران پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دا محصولات په هیواد کې ټولو ولایتونو او له هیواده بهر ایران، هند، ترکمنستان او پاکستان ته هم لیږل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې د کرنې د محصولاتو وده به د هیواد د اقتصادي ودې سبب شي.
کرنه او مالداری رشد کوي دغه په واقعیت کې یو زیات شمیر وګړي دی افغانستان چې تقریبا په حدود د 80 سلنه کې کیږي یا 15 سلنه کې د په کرنه او مالداری کې بوختي. بنان دغه مانند اقتصادي وده او پرمختیا ورکوي ولې سهم دی کرنه او مالداری په زیاتیږي. عاید ملی لوړیږي، وخت چې عاید ملی لوړ شولو تبن دغه په عاید سرانه مثبت اثرات چوي.
سره له دې چې د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو لزیاتوالي خبر ورکوي، خو یو شمیر بزګران شکایت کوي چې په هیواد کې خپل محصولاتو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري او اوس هم لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو کولی شئ چې د ورځنیو پیښو او مسایلو په ارتباط د آزادی رادیو په پیغام ثبتونکي کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې باندې خپل پیغامونه راوستوي یا یې اس ام اس کړئ. عبدالواسی بختور او غلام سرور نوابی لیکلي دي چې ولسمشر غنی دي د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو حکمت الله او محمد سرور لیکلي دي چې ولسمشر دي اوسنۍ سرپرست دفاع وزیر د سرپرست په توګه وساتي او ترڅو چې نوی ولسی جرګه انتخابي شي همدا وزیر دي کار ته دوام ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لاس په جاو ډېر دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدآب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل ټپي کړی دی. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنکړي چې له مخې به په سربریتسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عام وژنه نسل وژنه وبدل سي. په سلګونو کسانو ترکیه په استنبول ښار کې په چین کې د اوغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي یو سختریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن وو تر تعقیب لاندې وو له پولیسو سره د نشتې له کبله ووژل سو. په عراق کې په یو لړ بمی حملو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشه شزی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په لس کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښور د آزادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د څه باندې لسو کالو د بند سزا او دوو لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې دو میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پاروه او نفرت خپرونکي ویناوې کوله. په قائم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې پر ورځ ورکړې او د دې ترڅنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو څلور کسانو ته د څه باندې درې میاشتو د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قائم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. د وی پر هغه باندې دا تورو چې نه جایزه او نفرت خپرونکي تقلونه به کول او خلک به مذهبي تاریخوال تر بلل. مونږ هغه نسته دوه میاشتې مخکې له قایم پور سیمونیو او محکمې ورته نن د بند سزا وروله. لیاقت علي دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې اولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شلمدیز تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوي هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته د سخت سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له 1300 راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقه ییزو شخړو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لیکو پر ضد د تشدد وروستۍ پیښه د روان کال د مۍ په 13 نیټه په کراچۍ کې هغه مال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 340 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14مه د آزاری رادیو تکړه خبریال او ایډیټر محمد زبیر ژمن په 2020 کې وفات شو. روحی شادوی اسدالله لودین چې له زبیر ژمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د آزاری رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د ژمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست خاطرې ورته ژوندۍ کړي، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر ژمن د مرګ لومړی کلیزه ده. زبیر ژمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسید، خو کله چې زبیر ژمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې ژمن دی د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې ژمن له دفتره وتنو ویل چې د دوه هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکوم، خو چې کله دوه هفتې پوره شوې موږ د ژمن له فامیل سره تماس ونیو، هغوی ویل چې تجمن ناروغي وګده ده او هماغه و چې میاشت تیره شوه او یو درشمه ورځ باندې د ناروغي مونږ ته د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې مونږ ته دجمن کورنۍ ته دغه راز ټولو فرهنګیانو ته دجمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر وو او ټول په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ الاول د چې ژمن زموږ یو همکارو نږدې را سره پات شوی وو په دفتر کې، له دې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم وو، په ځینو شخصي ناستو کې به هم سره کې ناستلو خبرې به مکوله. څو ډېر ښه خوونه درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم لدنه دی و پاند په توګه پات دی. لومړی ښه خو دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به خندا به کوله، ډیر وړو موضوعات ته به ډیر په کلاس خندل. نو زړه داسې خریدل چې زړه ډیر ژوندی او زړه ډیر ځوان وو. په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظ شخړه وسونو، سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا اجمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډیر چټک وو، چې یو کار به ورته وسپارل شو، هغه کار چې مثلا په نیم سات کې به امکان د به کوشش کو چې په شلو دقو کې وکړي یا په دغه نه هم په کم وخت کې، دغه صفات هم درلود. او دا صفات اوس موږ هم کوشش کو چې د خپل ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نشي، ځکه چې رقابتي موضوع د رسنۍ زیاته شوي. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو سره په رقابت کې ده هغه مخکې له تا نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې له دې پرته د خپل ځمن په شخصي ژوند کې نور ډیر ارخونه د ژوند ژوندۍ ساتل مکتبه همیشه ویل چې ژوند یوازې دانه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته دوی چې ژوند ډیر نور ارخونه لري هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی هداقل د څلور ساتو کې او 100 ساتو لپاره پاتې شي خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې ادول ویل چې لور سره باید زه هداقل دفتر نه باید او ساتو او مجلس کوم دی باندې او سم چکر ورکم زمين کې سیاحت ته ډېر لومړی ته ورکو د ویل چې ژوند سره باید په هفته کې یا میاشت کې لري سړی سیاحت هم وکي ولات ته ولات شي د افغانستان تاریخي سیمې ویني نو ډېر اړخونه د ژوند درلو د اجمان صاحب نو د خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندۍ وي او تل به د یاد لمک سره وي
ډېر مننه اسدالله الدین چې د زبیر ژمن د لومړی تلین په اړه په مناسبت د ژوند او خاطرو په باب څرګندونه وکړي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي د رواني خبرونه په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو
مخکخه خزي
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د رنګا هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبري اوري نومي مینه ده تخلص می سلیمی ده په بلخ ولایت کې زیږیدلې ما اوس هم مزر شریف ښار کې ژوند کوم
درته وای چې خپل لمرنې زکتم چې تسره کړی او اوس حکومت برخه کې زکړې کاویا خپل کاري مسؤلیت په اړه معلومات راکړي
ها ډیر ښه مننه کوم د پښتنې څخه هم البته ما زکړې می لومړنۍ زده کړې مزار شریف کار کې ابو مسلم خراسانی خوانځي کې البته پایل کړی وي تر نه هم صنف مدل ته زده کړې وکړې وروسته لاغي بلخ ته لاړم البته د احمد شاه عبدالي لیسې څخه فارغ شوم او اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم او فعالیتونه مې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خبريالې ما د بلخ په ملي ټلویزیون کې او هم د رنګ ادبي خبرونه هم مخته وړم او گزارش برخه کې هم یم
خکرا شو باختولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی د دوی د حقوقو د تضمین په برخه کې او همدارنګ د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې
ډیر ښه البته کپه دې برخه کې وایم هغه مره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغه په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغه یو خدان د ولري تل هغه خزو څخه تقدیر واستای نه شوی خو هغه خزې چې د ډیرو ستونزو سره مخ دی په کورونه کې دا کړنه شیکوله یا هم زمي خزه خو تاسو هم شاهد استی چې په سرکونو یا هم چیرته ذکر کوي یا هم درویزګری کوي ډیر ستونزونه ته د خزه لپاره تر اوسه هم را کار نه دی شوی یا غوښتنه میدل چې باید هم د خزه لپاره ډیر کار وکړ شي ځکه په اصل کې هم دغه خزه د دې اقلری چې دوی لپاره کار وکړ شي او د دوی ژوند هم مخته یوړل شي ځکه هغه خزه چې البته په دفترونو کې یا خدان دلري اسنه هم د غو ژوند هم مخته وړل کیږي او هغه کولای شي خپل ستونزې حل کړي خو هغه خزه چې په سرکونو دی او یا هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی نشي کولای خپل ژوند هم مخته یوسي باید هغه خزه لپاره کار وکړ شي
مننه او بل پښتنه ته تر ورړی چې جنو ته پلور پتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار تر سره شوی او که شوی دی تر څه حدا کنه دی شوی نو همدا ستونزه سبا ولې دغه توجه انجنو ته نه و
البته په دې خو مونږ ټول په یو ګوچې زمنګ ټولنه یو سنچي ټولنه ده البته خزو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی د خو زیاتره کار هغه ده شوی چې البته امنیت البته د هغه ځای خلک البته خو ذهنیت لري منفي ذهنیتونه ونه لري ځکه د ستونزه حل شوی زیاتره زمنګ خلک وس په دې برخه کې زده کړې کوي البته زده کړې ډیره کوي نو البته په بلخ کې لورو پروت سیمو کې د خزو لپاره هغه مر کار نه دی وای شاید روسته لدیو شي یا به هم نشي ځکه الته امنیت نشته د غزای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي یعنی داسې انګیري چې خزې نه وایز د کړو کې خزې د کور لپاره دي البته زویم چې دا رواجونه بدلول غواړي هم درنګ یو شاعر وای چې جونی خو پیدا کور لا یا ګور لدی دا زړه رسمونه تبدیلی غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي اغل ریپریټوس لری پراتوسمو کې هم خزو ته د زمينه برابر شي چې وکول شي زده کړه وکړي او کمیسټونز سره مخ نشي ځکه هغه خزو چې زده کړه لیدلې دي زده کړه یې کړې ده واقعا ډیر خسته ژوند لري البته د ژوند په چارو کې ډیره بریالي وستي
په بل خلات کې څه فکر کوي خزو ته د مخ هم د پښتنه تر سره شو چې څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې مو یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسرونه درلودي
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره هغه خزې چې د لری پرتو سیمو څخه مزر شریف کار ته راغلي البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي هغه لپاره کار شوی ده خو هغه عمره کار چې باید توشي ما مخکې هم موبایل نه دی شوی خو باید روسته لیدې تر سره شي تر څو خزې وکولای شي او په دې باور لرم چې خزې د دې وړتیا لري توانایي لري چې کولای شي بریالی شي خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولای شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي
البته دا احساس ډیر احساس لرم البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي ځکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته دي ډیر بریالۍ خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم
په دې مانځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل ریالي توبه او مفاقات اعتماد لر
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یو کوچنی خبرونه په یو رادیو کې ولرم هغه نه غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه مالک زه کولای شم دې برخه کې بریالی شم نو ډیره به د مالو یل استراوړنه به هم دا وسی خو دا وخت په تیرې دو سر اول رادیو او وروسته لاغې نو تلویزیون وو خو هلته مې رادیوي خبرونه مخته وړله خو هڅه مې وکړه کوشش مې وکړ تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم الته مم چې لاره پیدا کړه خو یوازې یو ادبي خبرونه مې مخ ته وړله غوښتنه مې دا و چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم ځکه ډیره مینه مې درلودله ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخه ته راشم خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالۍ اوسم ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم خو ډیر کوشش کوم
مې وړاندیز مو ښځو ته څه دی او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښځما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکړئ هڅه وکړئ هڅه وکړئ تاسو کولای شئ هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومنتو
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومني نن د موسیقي ل یو داسې خوږ او درون سينف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
زندګي د مخ نه جوړ کا را کوڅه د اسمان د
سیارو او ستارو نه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالین ویږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینې التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطف او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیکو موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیکه موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیکه موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی شي. قوالی چې ده دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت چې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکړه چې قوالی څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی
موسیقي شته او کنه که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلی دی
یا په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کی یوازینی ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دي او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دیخوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدار په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل:
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنر هنرمند دغه ټول نخې او د هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې د کول شي قولي وي. په ځانګړې توګه په دې ورستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قولي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هیواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قولي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قولي عارفه میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی د سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نن یې خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ټلیفون راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو